د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
سلام علیکم. السلام علیکم. دا وائس آف امریکا ڈیوا خبری خبرونه ده. نن د نهی ورځ 2021 کال د نومبر د میاشتې 13 نیټه ده. د ډیوا خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن هرکلی وایم. وختونه شوې دي په پاکستان کې د ماخام اشپګ، په کابل کې دي د ماخام 5 نیمې، او په واشنگتن ڈی سی کې د سحر 8 بجې دي. د ډیوا خبری خبرونه کې به تاسو ته په یو شمېر مهمو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه او خبرونه وړاندې کوو. خو لاول غوږ شئ د خبرونو سرټکو ته. پاکستانی میډیا وایي حکومت د لا قانونا ګرځول شوی ډلې تحریک طالبان پاکستان د سلو نه زیات غړي خوشي کړي دي، خو اپوزیشن ګوندونو او سیړونکو په دې باندې اندېښنې ښودلې دي. امنیتي ذرایعو ډیوتا د دې خبرې تصدیق کړی دی چې دا تنان د ټي ټي پی سره د مذاکراتو په لړۍ کې د ښه نیت په بنیاد پریښودل شوي دي، خو کرشمیره نه ده ښودلې. د امریکا د خارجه چارو وزارت لخوا پرون د ګولیا دوشنبه په ورځ د داعش خراسان یو لوړ پوړی مشر ثنا الله غفاری، سلطان عزیز اعظم او مولوی رجب ځانګړي نړیوال ترهګر ګرځول شوی دی. د افغانستان پخوانی نائب صدر امر الله صالح د امریکا د دغه فیصلې ته په عکس العمل کې ویلي، ثنا الله غفاری په هغه کسانو کې دی چې تر 2015 پورې د حقانی نیټورک سره کار کوي. او په پاکستان کې د وتلې قانون پوها علي احمد کورد لاړه د بيدرکا کسانو د خوشي کولو د غوښتنو نورستو په ټول ملک د بيدرکا کسانو د خوشي کولو غوښتنو یو ځل بیا زور نیولې ده. په پاکستان کې د بيدرکا کسانو د حقونو د پاره مبارزه کوونکي تنظیمونو لخوا د رجستر شوو کسانو شمیره د 9 تر 8 زرو پورې ده. د بشري حقونو تنظیمونه تور لګی چې د خلکو په جبري بيدرکۍ کې د فوز لاس دی، خو فوز دا تورونه تل رد کړي دي. سټه کې تاسو اوریدل موږ سره اوسې وړاندې کاوسته خبرونو تفصیل. د پاکستان د میډیا تر مخه د حکومت لخوا د غیر قانوني ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د سلو نه زیات خړې خوشي کړې شوې دي، او اپوزیشن ګوندونو بیا د حکومت په دې ګام باندې سختي نیوکې کړې. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د رپورت لمخې په خوشي کړې شوو طالبانو کې زیاتره هغه کسان شامل دي چې په قیدخانو کې د ننه ذهني علاج روان وو تر څو د تونلارې توب نه واوړي، او دوی د بند په مرکزونو کې تر شپږو میاشتو کمه موده تېره کړې وه. یوې امنیتي سرچینې وایس آف امریکا ډیوا ته د دې تصدیق کړی دی چې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو په لړۍ کې د ښه نیت په بنیاد کسان پریښودي، خو کرشمیره نه ده ښودلې. د امنیتي چارواکو د خولې ویل شوی دي د دوی د خوشي کول غوښتنه طالبانو نه وکړي. خو بلخوا وتلي خبريال مشتاق یوسفزی ویلي د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو په وخت طالبانو د خپلو 15 مشرانو د خوشي کول غوښتنه کړې وه، او حکومت ورسره دا خبره منلې وه. دیو سره خبرو کې هغه ویلي رستو دغه طالب مشران په سوجه خوشي نکړلی شو، او دا هم ویل شوی وو چې دغه طالب مشران به د پاکستان نه بهر په یو بل ملک خوشي کولای شي. د پاکستان حکومت د ټي ټي پی ډلې غړي په داسې حال کې خوشي کړي دي چې حکومت او طالبانو دواړو د مذاکراتو کولو خبره منلې، او د 9 نومبر نه تر 9 دسمبر پورې د ډزبندۍ کولو هم ویلي دي. خو د حکومت لخوا طالبانو سره مذاکرات کول د تحریک انصاف د حکومت مخالفه ګوندونو او د پېښور په آرمی پبلک اسکول کې د وجل شوو ماشومانو میندو او پلرونو غندلي، او ویلي دي نه خو په دغه خبرو پارلمان په اعتماد کې اخیستل شوی او نه بیا د وجل شوو ماشومانو کورنۍ خبر کړی شوی دي. د امریکای خارجه وزارت د ګولیا دوشنبه پورس د داعش خراسان یو لوړ پوړی مشر ثنا الله غفاری، سلطان عزیز اعظم او مولوی رجب ځانګړي نړیوال ترهګر ګرځولې دي. په دغه کسانو چې بندیزونه لګول شوي دوی به نشي کولای چې هیڅ قسمه حقو مالی سرچینو ته لاسرسی وکړي، کمی چې په امریکا کې دي یا د امریکا سره تړلې وي. ثنا الله غفاری چې په ثنا الله یا شهاب المهاجر مشهور دی، د کال 2006 د مینا د داعش خراسان مشري کوي. د افغانستان پخوانی نائب صدر امر الله صالح د امریکا د دغه فیصلې ته په عکس العمل کې ویلي، ثنا الله غفاری په هغه کسانو کې دی چې تر 2015 پورې د حقانی نتورک سره ملګری وو، او دا چې غفاری یو انجینیر دی او کورنۍ یې په پاکستان کې اوسیږي. د امریکایي چارواکو د شمیرو تر مخه داعش په افغانستان کې تر د 2000 پورې سختریزه جنگیالي لري. د پاکستان د وتلې قانون پوها علي احمد کورد لاړه د بيدرکا کسانو د خوشي کولو د غوښتنو نورستو په ټول ملک کې د بيدرکا کسانو د خوشي کولو غوښتنو یو ځل بیا زور نیولې ده. علي احمد کورد د یو ټویټ د لارې غوښتنه کړې چې ټول بيدرکا پښتانه، بلوچستان، سندیان او پنجابیان د خوشي کړي شي. د مشر وکیل علي احمد کورد دغه تازه غوښتنې نورستو د مهاجرو لاړه هم د بيدرکا کسانو د خوشي کولو غږ راپورته شوی. او علي احمد کرد خپل یو بل ټویټ کې د بيدرکا پنجابیانو سندیانو مهاجرو او کشمیریانو د خوشی کولو غوښتنه هم کړې ده. د بيدرکا کسانو د حقونو د پاره مبارزه کې بوخت تنظیمونو له اړخه د رجسٹرډ شوو کسانو شمیره د وونه تر 8000 پورې ده. خو بیا د وایس اف بلوچ میسنګ پرسنز مشر ماما قدیر ترمخه د بيدرکا کسانو شمیره تر شپږ 500 تر رسیدلې ده. د بشری حقوقو تنظیمونه تور لګی چې د خلکو په جبري بيدرکۍ کې د پاکستان د فوز لاس ته خفوز دا تورونه تل رد کړی دي. په پاکستان کې دا پرمختګ په داسې موقع کېږي چې د بشری حقوقو نړیوال تنظیم امنيستي انټرنیشنل هم 13 ورځ غوښتنه کړې چې پاکستانی چارواکي په کار ده د جبري بيدرکو ناوړه لړۍ ختم کړي او د بيدرک کسانو کورونو باندې د دغه عمل د ویجاړونکو اغیزو په اړه تفصیل ورکړي. پرون د ګل پورس د یو سل 19 افغانانو ډله شمالي یونان ته رسیدلې. د یونان د چارواکو تر مخه په دغه تنانو کې د افغانستان پخوانی د سرحداتو وزیر محب الله سمیم، د طالب وسلوالو پر ضد مقدمه کوونکی یوه وکیله، د ښځو د حقونو فعال او یوه جګه هم شامل ده. تر څو چې دغه افغانان به شمول د امریکا او کینیډا نورو ملکونو ته نه لیږل شوي، دوی به په یونان کې پاتې وي. په افغانستان کې د طالبانو کنټرول جوړېدو پس وسپورې وسوه افغانان یونان ته رسیدلي. د بلغاریا په غربي ښار کې د یو بس په حادثه کې لږ تر لږه 15 تنان مړه شوي دي. چارواکی وای دغه پیخه نن سهار وختي شوې ده او په وجل شوو کې ماشومان هم شامل دي. د دې حادثې سبب لا نه دی معلوم. او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا دی وری ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دی وا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د پاکستان حکومت د لا قانونه ګرځول شوی ډلې تحریک طالبان پاکستان د سلو نه زیات غړي خوشی کړي او ویلی دی دغه کار د مذاکراتو په لړ کې د خنیت یا خیر سګاله په بنیاد تر سره کړی شو دی. ویل شوی په خوشی کړی شو کسانو کې زیاتره هغه شامل دي چې دوی په انټرمینټ یا بندي مرکزونو کې وو او ذهني علاج روانو چې د دندایتوب نه واوړي. مخالف سیاسي ګوند عوامي نېشنل پارټي وایي باید چې په پارلیمان کې دا خبره ښکار کړی شي. نور تفصیل د مردان نه ریاض حسین راکوي.
یوی امنیتی سرچینه وی وی ډیو ته تایید کړی دا چې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو په لړ کې د خیر سګالې په بنیاد کسان پریخو دي خو کرش میرې نه د خودلې ذریعہ وایي چې دا کسان دوی سره په بندي مرکزونو کې وو او په دوی کوم کې سونه نه وو خو د طالبانو سره یې اړیکې وي. وتلې خبريال مشتاق یوسف زیوایي یو سل دوه د تحریک طالبان پاکستان غړي خوشی کړی شوې دي. دوی وایي تحریک طالبان پاکستان د ډلې د 15 مشرانو غړو د خوشی کولو غوښتنه کړې وه او حکومت سره پدی خبر رضا شوی وو خو دغه غړي پدی وجنه دي خوشی کړی شوی چې دوی د پاکستان نه بهر په یو بل هیواد کې خوشی کول وو. دوی وايي خبري اترې اوس هم روان دي.
دو د پاتسل دوی باره کې دا اطلاعات چې تقریبا دوه درې په مخ کې دا ورل شو میران شاتا شمالي وزیرستان کې د دوی تک خبر او تم نه پښو اوس دا څه اطلاعات چې پرون هم یو میټینګ شوی په خوست کې او نن هم یو اهم اجلاس په کیږي. دوی باره کې دا اطلاعات چې عام کسان دي عام پر سولجر دي په دې باندې نو هغه ځم نشته.
د پاکستان حکومت د لاقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان ډلې غړي په داسې حال کې خوشی کړي چې حکومت او طالبانو دواړو د مذاکراتو کول منلي او روانه میاشت د 9 نومبر نه تر 9 دسمبر پورې د اوربند اعلان هم کړی دی. خو د حکومت لخوا د طالبانو سره مذاکرات کول د تحریک انصاف د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو او د پیښور آرمی پبلک سکول کې د وجل شوو ماشومانو میندو او پلارانو غندلې او ویلي دي نه خو په دغه خبرو پارلیمان په اعتماد کې اخصل شوی او بیا نه د وجل شوی کورنۍ خبر کړی شوی دی. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړي سردار حسین بابکوایي په صوبه کې د حکومت لخوا د بشیر احمد بلور د کلیدین مانځلو اجازه خو نه ورکول کیږي خو د خیر سګالې په بنیاد د سلو نه زیات د طالبانو غړي خوشی کولی شي. دوی وايي باید چې حکومت په پارلیمان کې دا خبره ښکاره کړي چې دا خلک سوق دي او د چا لخوا ورته پیسې ملاويږي.
سوالدار کې دا خبره پارلیمان ته ولې ناراضي دا واضح حقيقي قوم ته ولې نه چې دا خلک سوق دي دا سوق نه دي دی غواړي سو ټول پښتنو دوه خلک شهیدان شوی دی او د دې شتګرې په جنگ کې هغه خلک شهیدان شوی دی. دا ډبل سټانډرډ د حکومت کې دی
چې عوام په دې خبره د سره پوهه نه دي.
د پاکستان د سینسوبي په اسمبلی کې د مرکزی حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د پټو خبرو په دت قرارداد هم منظور کړی شوی و. روانه میاشت په 19 نومبر په سین اسمبلی کې وړاندې کړی شوی قرارداد کې د دغه خبرو غندنه شوی و او ویل شوی و باید د خلکو د وجونکو سره د خبرو نه وړاندې سیاسي ګوندونه پارلیمان او ریاستي ادارې خبر کړی شي او د دوی سره سلا مشوره وشي. دور دی وړاندې چې د یاد فعال او وکیل اسما جانګیر په یاد کې په لاهور کې دستور شوی. په دغه دستور کې چې سیاستوالو د بشري حقوقو کارکونکو او مدني فعالانو قانون پوهانو او جرنالستانو ګډون کړی و په دغه دستور کې هم غوښتنه شوې و چې د ماشومانو د وجونکو سره د مذاکرات اون شي او انصاف دی ورته میلاوي شي. ریاض حسین وای صف امریکا ډیوا مردان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
ریډیو دی په باجوړ کې تیر ورځ د ویل شوی د جمعیت اسلام غړي د وژنې په ضد نن په دویم ورځ هم احتجاجي درنه روانه ده. دوی غوښتنه کوي چې په باجوړ کې هدفي وژنو مخه دې ونیول شي. ځای انتظامی چارواکي وایي احتجاج کوونکو سره یې خبرې ترې روان دي او خوشبینه دي چې خبرې کامیابی شي او درنه ختم شي. نور حال کې د یو خبریال ارشد مومن نارو
د ګل پورز د جمعیت علما اسلام د جنرال کونسلر نامزد امیدوار محمد الیاس د نامعلومه تنانو لخوا په دزو وجل شوو. په درنه کې شریک د جمعیت علما اسلام د باجوړ خار مشر مولانا ضیاء الله دیوتول په باجوړ کې د 13 مو دره حسي هدف وجنې زیاتې شوې دي او دوی غوښتنه کوي چې دغه وجنو مخه دی ونیول شي
او مطالبات هم دا دي چې یو خو خصوصان په ټولو قواعد او خصوصان د ټولو په باجوړ کې کوم بدن نه دا او خطرناک حالات دي چې دلته دیخي چې څنګه یو وحشیتانه غوندې انداز روان دي. دلته دي کاروبارانو ته حقوق نشته دي. دلته چې کوم دي مر خو دې آسان شوی دی لکه تیرګری په شان تا او په دې نوم باندې نوم ورکول دي چې نامعلوم دې ادارې راغلي دي. دارو ټول هر څه کنټرول کړی دي او چې کوم یو سره مر شي هغه چې کوم دی نامعلوم لاس کې منتقل شي.
د محمد الیاس د وجنې ذمہواری لا هم کوم وسلوال تنظیم په غاړه نه راغستی. خو د ګون غړی وای چې د 13 مو دره حسي محمد الیاس ته د دایش دلې لخوا د مرګ دړکی ورکړل کېدی. د محمد الیاس پلار نیازمین محمد دیوتول د نوړندې بلځوی هم وجل شوی او اوس یې دویم زوی هم په داسې ځای کې وجل شو چرته چې امنیتي ادارې هر وخت شتون لري.
دا په څو پرچو خاطر چې پرونی اخیری نه پرچو او دلته دې سکول تر راغله او دا سکول چې کوم دی د سکاوټ کمنټ کې او د دې د زرګې مخ ته د ما په کې شهید کوي او د دې را قاتلان لاله
د جمعیت غړو او جرګه کې شامل وتنانو دی وته ویل دوی خوشبینه دي چې انتظامی سره مذاکرات کامیاب شي او احتجاج ختم شي. باجول کې دایښ سورځ وړاندې هم د دوو پولیسو د وجنې ذمہواری په غاړه اغستې و او په خبر کې هم د یو پولیس ای اس ای د وجنې ذمہواری منلې و. ارشد مومن وایس اپ امریکا دیوا په خبر.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. امریکا په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش خراسان څنګه مشر سره الله غفاری په شمو درې مشرانو تر څنګ د یو مالی ملاتړ کوم کې چې داعش خراسان ډلې ته د بهرنیو جنگیالو په پیدا کولو کې مرسته کوي نمونه د نړیوالو تراګرو په ځانګړي فهرست کې شامل کړی دی. دغه د افغانستان په خوانی نائب صدر امر الله صالح په خپل ټویټ کې ویلي چې ثنا الله غفاری د کال پوري د قانوني شبکې غړی وو او د هغه نه به د 2015 یمرسته او لا خو نه ترلاسه کوله. نموړي دا هم ویلي چې د قطن د پېشي په لحاظ انجینیر دی او کورنۍ په پاکستان کې مشته. د امریکا لخوا اغستې شوې دیګام پاکله په پاکستان کې چرون کې وایي چې دې سره به داعش ډله د افغانستان پورې محدود پاتې شي او د نړۍ نورو ملکونو کې فعالیتونه توان بنه لري. دوی وایي د داعش په مکمل توګه د مخنیوي لپاره په کار ده د غربي ملکونو تر څنګ ګاونډي هېوادونو هم په ګډه کار وکړي. نور حال د پیښور نه د ډیوه خبریال عبدالرزاق نورو.
د امریکای د بهرانو چارو وزارت پرون د ګل پر ورځ د داعش خراسان یو لول پورې مشر ثناء الله غفاری، سلطان عزیز اعظم او مولوی رجب ځانګړي نړیوال ترهګر ګرځولې دي. په دغه کسانو چې بندیزونه لګولې شوي دی بنشي کولای چې هیڅ ډول هاغه شتمنو ته لاسرسي وکړي کوم چې په امریکا کې وي یا د امریکای سره تړلې وي. په دې حق لا د پیخور په هندون د صحافت سانګي استاد او سیلون کې ډاکټر عرفان اشرف او وایس اپ امریکا دی ونیو ستوای چې د امریکای لخوا اغستل شوی دی ګام له عمله با داعش خراسان د دا دی جوګه نشي چې د امریکای او طالبانو پر ضد کاروایانو او د ډلې پیاوړی کولو لپاره د نورو هیوادونو څخه پیسې راجمع کړي.
داعش سرکوبۍ د لپاره بنیادی کوشش دی دا افغانستان کې داعش کوټی دا طالبانو ته سپرلې دي او طالبانو ته تاسو به ختم کړي. خو کا داعش بهر دي سینه تا بل فرض ایران شو یا مخکې عراق شو یا مخکې ترکی طرف تا یدا نو د ټولې سینه و داعش ډیسټیبلایز کړي لکه څنګه شام کې دا ډیسټیبلایزیشن روان ده. زما په خپل خیال کې د امریکای د اړخه دا د مونږ وچې دن د دې بنیادی کوشش دا ده چې داعش د افغانستان نه بهر ولوزي او د امریکای لپاره څه خنډ یا څه خطر جوړ نشي نو دا یو مضبوط ګام پدې ده چې د داعش فایننسینګ به ډیر ګران شي او خلکو ته حکم د داعش پر مخته ګوړی په افغانستان کې.
ثناء الله غفاری چې په شهاب المهاجر مشهور دی د کال 2000 د مې د میاشتې څخه د داعش خراسان مشرکی. امریکایي استخباراتو د روان کال په لومړو کې د ملګرو ملتونو د ترهګرۍ د مخنیوي چارواکو سره د غفاری په اړوند معلومات شریک کړي وو چې هغه د کابل نه بهر فعالیت لري او ځالې جوړې کړې دي. بلخوا د افغانستان په خوانی نائب صدر امر الله صالح په خپل یو ټویټ کې ویلي چې ثناء الله غفاری د کال 2015 پورې د حقانی شبکې غړی وو او د هغونه مرسته او لارښوونه تر لاسه کړي. د دې ترڅنګ د امریکا د خزانه وزارت د ګل پروز په اسمت الله خالوزی هم بندیزونه لګولي او ویل شوی هغه د داعش خراسان د پاره مالی مرستې برابروي. دا هم ویل شوی چې اسمت الله خالوزی د داعش د لوړ پورو چارواکو میشن چلی او د بهرانو جنگیالانو د تګ راتګ لپاره بندوبست کړي. د واشنگتن پوسټ ورسپانی وتلې خبريال حق نواز خان وایس اپ امریکا دی ونیوستوای چې د افغان طالبانو ترڅنګ مغربي دنیا او گاونډي هیوادونو ته هم پکار دي چې د داعش خراسان مخنیوي لپاره په ګډه ګامونه واخلي.
پدې کې چې کوم گاونډي هیوادونه دي که پاکستان دی په اړه کې ایران دی تاجکستان ازبکستان او داسې روس چین او ایون تر هند پورې دی لا پکار دي چې دا په یو پیج باندې چې د هغې د مخنیوي لپاره ټول په ګډه باندې کار کوي. اوس که ځان ځان لکه نو ټیک چې افغانستان نه کرا په مخ کې نو چرته وځي نو بیا به د گاونډي هیوادونو کې چرته مغې ته موقع ملایيږي لکه څنګه چې په خوا به طالبانو په حواله یا د القاعده په حواله نو خلک راځي پاکستان ته د ټول مزیت نقصان په پاکستان کې چې کوم د پښتنو سیمې وي زما په خیال باندې دا یوازې افغانستان کې د طالبانو د وسکار په څنګه وجنې کې دی دغه
داعش خراسان چې په افغانستان کې فعالیتونه لرل د کال 2000 په نیمای کې امریکای او طالبانو د غډله په شا تمبولې و. خو د اگست په میاشت کې د امریکای افغانستان څخه وتلو وروسته دا ډله بیرته فعال شوې ده. تیرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لوړ پورې استازي ویلي وو داسې ښکاري چې داعش به ډېر زر د افغانستان په ټولو صوبو کې فعالیتونه ولري.
د واشنگتن دی او تاسو دیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تللی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر @voadiva.
د پاکستان حکومت د انساني خواخوږي په بنیاد د افغانستان لپاره د هندستان لخوا د 5000 ټنو د امدادي غنمو د پاکستان د لارې د وړلو اجازه ورکړې، وسیدون کې وای اسلام آباد دا پریکړه د افغان ولس په خواخوږي کې نه بلکې د طالبانو د رژیم د افغان خلکو د قهر غضب نه د بچکلو پترس کې کړی ده. د هندستان حکومت د تیری میاشتې په پای کې د افغانستان لپاره د 50,000 ټنه غنم اعلان کړی وو او د پاکستان نه غوښتنه کړې وه د امدادي غنمو د واګه د پولې د لارې د افغانستان تړلو اجازه ورکړی شي. نور حال اسلام آباد نه ارشد حسین وړاندې کوي.
په دې وروستو کې د پاکستان په سفر راغلی د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته د دغه غنمو د پاکستان د لارې د وړو اجازه خواست کړی وو. ډاکټر سرفراز خان وایس اف امریکا ډیوا ته وای کسه هم د پاکستان د حکومت دا پریکړه د ستاینې وړ ده، خو زیاتوي چې د پاکستان حکومت دا ګام د افغان ولس په خواخوږي کې نه بلکې د طالبانو د رژیم د مضبوطولو لپاره پورته کړی دی.
د پاکستان واحد خواخوږي حکومت د دوه طالبانو دور دی، باقی دی صاف تلاندې نه هند تجارت تپریخې دی، افغانستان تجارت تپریخې دی، نه پاکستان په لاره باندې یو سره یا بل سره او دا دسته نگر جوړول کې چې کوم رکاوټونه وو مثلا دا چې التی واقعي ولګا وطن ناراضي نو ظاهر د طالبانو خلاف په خلک روزي نو داغه کې کمیرا وستل لپاره هم دی، خو دا ترانسپیرنت شفاف پکار ده
مطبوعات وایي چې د پاکستان حکومت د بیړنۍ صورتحال پر رڼا کې د افغانستان لپاره د 15 ارب روپو د امداد اعلان هم کړی. په دې امداد کې 50,000 ټنه غنم، دارو، درمل او د جمی سامان شامل دی. سرکاري مطبوعات دا هم وایي چې وزیر اعظم عمران خان په دغه غونډه کې د افغانستان په مهمو برامدادو هم سیلز ټیکس کې د کمی منظوري ورکړې ده. د پاکستان حکومت دا پریکړه په داسې حال کې کړې چې د ملګرو ملتونو تر مخه دا وخت د افغانستان نیمایي ولس د لوګې تندې او د یخ موسم د سختۍ سره مخ دی. او د خیر خیګړې د نړیوال سازمان سورسری مشر ویلي د اقتصادي بندیزونو کړکېچ په ځپلي افغانستان کې په پراخه کچه کړاو رامینځته کولی شي. د نړیوال چارو یو بل سیلنکار ای ایچ نایر وایس اف امریکا ډیوا سره خبرو کې وایي دا وخت د افغانستان ولس د بیکچ ستونزو او د لوګې سره مخ دی او باید چې طالبان دا امداد افغان اولس کې په شفاف ډول وویشي. او زیاتوي په کار ده چې د پاکستان حکومت د افغانستان د میوو درآمد ته هم لارې پرانځي. دی وايي نه غني چې د پاکستان د پریکړه به د افغان اولس په زړونو کې د ځان خلاف د مودو کرکه راکمه کړی شي.
اگر پاکستان کی حکومت جو ہے وہ طالبان کی حکومت کو بڑا کھل کے سپورٹ کرتی ہے، کو افغان عوام کے ویسے غصے سے بچانے کی کوشش کرتی ہے تو پھر تو نفرت اور بھی بڑھے گی.
ہغوی د پاکستان حکومت د افغان طالبانو د رژیم په ښکارا ملاتړ کوي او کو هغوی د افغان ولس د قهر او غضب څخه بچ کوي نو د افغان ولس په زړونو کې به د پاکستان نکرک لا نور هم زیاتېږي. ملګرو ملتونو ویلي کچره په بیړنۍ توګه ګامونه وا نغستل شول، د قرضو بیرته په ادا کېدو، د پیسو د کمی او د بانکونو نه د پیسو د وستل کېدو لکه به په آینده سو میاشتو کې د افغانستان مالیاتي نظام هم را نسکور شي. او څېړونکي وایي باید چې د افغان ولس سره د مرستو لپاره یو داسې نړیوال فنډ جوړ کړي شي چې نیخ پنیغه په عام افغان ولس کې دا امدادونه وویشي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. په پی خبر کې میشت افغانانو د پاکستان لړخ افغانستان ته د 15 بلین روپو خوراکي مواد او د ضرورت شیانو مست اعلان هرکلی کړی او هیله څرګنده کړې چې د یو گاونډي هیواد په حیث په پاکستان د افغانستان سره خپلې دغه مرستې دوامدار وساتي او سره د افغانانو لپاره د پاکستان په تګ راتګ کې هم اساني راولي. نور حال په دې ډول خبريال ابراهيم شنواري نورو.
زمانو ما مان الله ده، زه په بورډ بازار کې د درجه توب او د کپڑے دکان لرم. ټول ناول خو پاکستان مونږ ډیره مننه کوو چې په دغه سختو حالاتو کې چې په افغانستان کې نن سبا کوم اقتصادي بحران دی، خلک د بحران سره د لوګي سره او تنګي سره مخ دي. دوی دغه کومک او دغه د 15 ارب کوم پیکیج اعلان کړی چې په دې کې صحي مواد دي او خوراکي توکي دي د افغانستان ته لاړ شي نو الته خلک ضرورت لري او یو گاونډي خ گاونډي توب هم دغه کېدای شي چې په دغه سختو حالاتو کې د بل گاونډي لاسنیوي او هغه وکړي. او پاکستان نه دینه مخکم مونږ نور دغه غواړو چې امدغه سي دوامدار کومکونه هغه پکې هر شوبه کې کاغه سي هي ک خوراکي ک نور اقتصادي هغه کې ک د تعلیم په برخه کې کوم افغان محصولون ته کوم مشکلات دلته او هغه هغه کې دي.
زمانم حمید الله د بوټ بازار او دکاندار يم. لکه څنګه چې پاکستان حکومت پرون اعلان وکړ د 15 عرب کالدار کومک نو منګه شکریا ادا کو او افغانان چې کوم دی په وسوخ کې ډیر لاس تنگ دي او د دینه لاس نیوي ته ډیر کلک ضرورت سخت ضرورت لري. دوی خو اعلان وکړ دا څنګه چې اعلان هم داسې اعلان پاتې شي او دویمه خبره ده چې د واګه بارډر په لار باندې دوی د انډیا غنم ته چې کوم غنم مخکې اعلان شوی ول هغه غنم ته لار نه ورکول وسلار ورکی دي هم ډیره زیاته شکریا ادا کو چې د غلاري اجازه ته ورته ورک.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمانم نعمت خان دی دا پاکستان د عوام سره زمنګ یو ورولی یو غم خادي دا هرڅه شریک دي نو منګ د پاکستان د حکومت نم د افغانستان د پر ډيري هلي لرو ډيري تمي لرو الله دیو کی چې پاینده کې دا سخه اقدامونه وکي. افغانستان نن سبا چې کوم بحران سره مخ دي او دغه بحران په وخت کې چې لکا د یو سخت کې چې مسلمان د بل مسلمان سره یا یو ملک د بل ملک سره امداد وکي نو یقینا چې هغه ډیر د قدر وړ خبر ډیر موږ ورته د قدر په نظر ګورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. جانزیب منوم ده د پاکستان کوم د پیکیج اعلان کړی ده موږ د دې ډیر زیات شکریا ادا کوو. د یو غونډي په بل غونډي لکه حق وي په داسې سخت حالاتو کې
او څومره ارزښت لري افغانان دغه سي مرستو ته
ارزښت ډیر زیات لري ځکه په دې وخت کې افغانان ډیر سخت حالات کې دي او ضرورت لري په دا ټیم کې د ټولو هیوادونو زموږ د توقع ده چې کومکونه وکي. افغانان ډیر سخت حالات کې دي او ضرورت ده د افغانانو.
د پاکستان هم شکریا ادا کوو چې دغه مواد خوراکي مواد او دا شیونه کې جوبه کړی دی خدای کی کې تر سره ورسیږي او دویمه دا دال دی چې دا د مونږ د پاکستان کې دا ماجر چې راځي افغانستان خوانه دغه ته ډېر مصیبت دی مونږ ته وروره دریش پی سلور شپې کیږي دغه ځای له کلو کې کنه
دغه چې تاسو تګ را تګ مشکلات وي کې دمر ته بیان کړی چې څه قسم مشکل دی
د سې مشکل دي سره چې راځي کنه دغه تورخم خواته د پاکستان خواته دغه ته ضروره دغونه کوي لار ده او په دار سړی چې پریګی دي کنه شل منټه 20 منټه تیریږي کنه هغه سړی یا نیمه ګنټه په سړی باندې تیری چکن کوي دا شي کوي کنه په دې کې ډیر وخت تیریږي دغه کم کی او دغه لار له کلو کی
پراته کې اساني جوړ شي
دا راته کې اساني جوړ شي او درته موږ روزګار خراب دي پتا کراته کې زمونږ روزګار خکېږي د پاکستان هم خکېږي د افغانستان هم د مونږ خکېږي د مهرباني د پاکستان مونږ سره کې د غلار غل کلو کې.
ابراهيم شنواري وایس اف امریکا دی وا په خبر
دا د وی او ای دی وا خبرونه ده. زمونږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. کغواړې زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیبو ریڈیو دے
السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیوا خبری خپرونه ده د ڈیوا خبری خپرونه کې به تاسو ته په یو شمېر مهمو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه او خبرونه وړاندې کوو خو لاول پکښې د خبرونو سرټکو ته پاکستانی میډیا وایي حکومت د لا قانونا ګرځول شوی ډلې تحریک طالبان پاکستان د سلو نه زیات غړي خوشي کړې دي خو اپوزیشن ګوندونو او سیړونکو په دې باندې اندېښنې ښودلې دي امنیتی ذرایو ډیو ته د دې خبرې تصدیق کړی دی چې دا تنان د ټي ټي پی سره د مذاکراتو په لړۍ کې د ښه نیت په بنیاد پریښودل شوی دی خو کرشمیر نه ده ښودلې د امریکا د خارجه چارو وزارت لخوا پرون د ګولیا دوشنبه په ورځ د داعش خراسان یو لړپوړی مشر ثنا الله غفاری سلطان عزیز اعظم او مولوی رجب ځانګړي نړیوال ترهګر ګرځول شوی دی د افغانستان پخوانی نائب صدر امر الله صالح د امریکا د دغه فیصله ته په خپل عمل کې ویلي ثنا الله غفاری په هغه کسانو کې دی چې تر 2015 پورې د حقانی نتورک سره کار کوي او په پاکستان کې د وتلې قانون پوها علي احمد کورد لاړه د بيدرکا کسانو د خوشي کولو د غختنو نورستو په ټول ملک د بيدرکا کسانو د خوشي کولو غختنو یو ځل بیا زور نیولې ده په پاکستان کې د بيدرکا کسانو د حقونو د پاره مبارزه کوونکې تنظیمونو لخوا د رجستر شوو کسانو شمیره د وونه تر 8000 پورې ده د بشري حقونو تنظیمونه تور لګی چې د خلکو په جبري بيدرکۍ کې د فوز لاس دی خو فوز دا تورونه تل رد کړی دي سټه کې تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل د پاکستان د میډیا تر مخه د حکومت لخوا د غیر قانوني ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د سلو نه زیات خړې خوشي کړې شوې دي او اپوزیشن ګوندونو بیا د حکومت په دې ګام باندې سختي نیوکې کړې د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د ریپورت لمخې په خوشي کړې شوو طالبانو کې زیاتره هغه کسان شامل دي چې په قیدخانو کې د ننې ذهني علاج روان وو تر څو د تونلارې توب نه واوړي او دوی د بند په مرکزونو کې تشپګو میاشتو کمه موده تیر کړې وه وی امنیتی سرچینې وایس آف امریکا ډیو ته د دې تصدیق کړی دی چې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو په لړۍ کې د ښه نیت په بنیاد کسان پرې خودي خو کرشمیر نه ده خودلې د امنیتی چارواکو د خولې ویل شوې دي د دوی د خوشي کول غوښتنه طالبانو نه وکړي خو بلخوا وتلی خبريال مشتاق یوسفزی ویلي د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو په وخت طالبانو د خپل 15 مشرانو د خوشي کول غوښتنه کړې و او حکومت ورسره دا خبره منلې و د وسره خبرو کې هغه ویلي رستو دغه طالب مشران په سوجه خوشي نکړلی شو او دا هم ویل شوی وو چې دغه طالب مشران به د پاکستان نه بهر په یو بل ملک خوشي کولای شي د پاکستان حکومت د ټي ټي پی ډلې غړي په داسې حال کې خوشي کړی دي چې حکومت او طالبانو دواړو د مذاکراتو کولو خبره منلې او د 9 نومبر نه تر 9 دسمبر پورې د ډزبندۍ کولو هم ویلي دي خو د حکومت لخوا طالبانو سره مذاکرات کول د طریق انصاف د حکومت مخالفه ګوندونو او د پیښور په آرمی پبلک اسکول کې د وجل شو ماشومان میندو او پلرونو غندلې او ویلي دي نه خو په دغه خبرو پارلمان په اعتماد کې غستل شوی او نه بیا د وجل شو ماشومان کورنۍ خبر کې شوې دي د امریکای خارجه وزارت د ګولیا دوشنبه پورس د داعش خراسان یو لوړپوړی مشر ثنا الله غفاری سلطان عزیز اعظم او مولوی رجب ځانګړي نړیوال ترهګر ګرځولې دي په دغه کسانو چې بندیزونه لګول شوی دوی به نشي کولای چې هیڅ قسمه حق مالی سرچینو ته لاسرسي وکړي کمی چې په امریکا کې دي یا د امریکا سره تړلې وي ثنا الله غفاری چې په ثنا الله یا شهاب المهاجر مشهور دی د کال 2000 د مینا د داعش خراسان مشر کی د افغانستان پخوانی نائب صدر امر الله صالح د امریکا د دغه فیصلې ته په عکس العمل کې ویلي ثنا الله غفاری په هغه کسانو کې دی چې تر 2015 پورې د حقانی نتورک سره ملګری وو او دا چې غفاری یو انجینیر دی او کورونه یې په پاکستان کې اوسېږي د امریکایي چارواکو د شمیرو تر مخه داعش په افغانستان کې تر د 2000 پورې سختریزه جنگیالي لري د پاکستان د وتلې قانون پوها علي احمد کورد لاړه د بيدرکا کسانو د خوشي کولو د غختنو نورستو په ټول ملک کې د بيدرکا کسانو د خوشي کولو غختنو یو ځل بیا زور نیولې ده علي احمد کورد د یو ټویټ د لارې غختنه کړې چې ټول بيدرکا پښتانه بلوچستان سندیان او پنجابیان د خوشي کړي شي د مشر وکیل علي احمد کورد دغه تازه غختنه نورستو د مهاجرو لاړه هم د بيدرکا کسانو د خوشي کولو غږ راپورته شوی او علي احمد کورد خپل یو بل ټویټ کې د بيدرکا پنجابیانو سندیانو مهاجرو او کشمیریانو د خوشي کولو غوښتنه هم کړې ده د بيدرکا کسانو د حقونو د پاره مبارزه کې بوخت تنظیمونو له اړخه د رجستر شوو کسانو شمیره د وونه تر 8000 پورې ده خو بیا د وایس اف بلوچ میسینګ پرسنز مشر ماما قدیر تر مخه د بيدرکا کسانو شمیره تر شپږ 50 درو ته رسیدلې ده. د بشري حقوقو تنظیمونه تور لګی چې د خلکو په جبري بيدرکۍ کې د پاکستان د فوز لاس ته خفوز دا تورونه تل رد کړی دي. په پاکستان کې دا پرمختګ په داسې موقعه کېږي چې د بشري حقوقو نړیوال تنظیم امنيستي انټرنیشنل هم 13 ورځ غوښتنه کړې چې پاکستانی چارواکي په کار ده د جبري بيدرکو ناوړه لړۍ ختم کړي او د بيدرک کسانو کورونو باندې د دغه عمل د ویجاړونکو اغیزو په اړه تفصیل ورکړي. پرون د ګل پورس د یو سل 19 افغانانو ډله شمالي یونان ته رسیدلې. د یونان د چارواکو تر مخه په دغه تنانو کې د افغانستان پخوانی د سرحداتو وزیر محب الله سمیم، د طالب وسلوالو پر ضد مقدمې کوونکی یو وکیله، د ښځو د حقونو فعال او یو جج هم شامل ده. تر څو چې دغه افغانان به شمول د امریکا او کینیډا نورو ملکونو ته نه لیږل شوي، دوی به په یونان کې پاتې وي. په افغانستان کې د طالبانو کنټرول جوړېدو پس وسپورې وسوه افغانان یونان ته رسیدلي. د بلغاریا په غربي ښار کې د یو بس په حادثه کې لږ تر لږه 15 سلويختنان مړه شوي دي. چارواکي وایي د غپیخه نن سهار وختي شوي ده او په وجل شوو کې ماشومان هم شامل دي. د دې حادثې سبب لا نه دی معلوم. او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو دی. د مشر وکیل علي احمد کود لاړخه د بيدرک کسانو د خوشي کولو د غختنو پس د ټول هواد نه د بيدرک کسانو د خوشي کولو غختنی یو ځل پتون دی سره رابر سره شو دي. علي احمد کود د ټویټ د لارې غختنه کړې چې ټول پښتون، بلوچ، پنجابي او سندي بيدرک کسان د خوشي کړي شي. پاکستان کې په زور بيدرکی یو لوی کاوستند ده او د سیرونکو وینا ده څوک هم چې اختیا وایي د جمهوریت خبره کوي او په دې سره خپل د هغه فکر څرګندونه کوي چې د حکومت پر سر اختلاف لري او هغه په زور به درک کوي شي. د اسلام آباد نه پی د دې خبریاله رابعه پی نور حال را کوي.
علي احمد کور په یو بل ټویټ کې پنجابیانو، سندیانو، مهاجرو او کشمیریانو د خوشی کولو هم پښتنه کړې. په پاکستان کې په زور به درکې د بشري حقوقو لوی ستونزه ده. د به درکې کسانو د حقوقو تنظیمونو لاړه د رجستر سو کسانو شمیره د وسخه تر 8000 پورې شودل کیږي. د وایس اف بلوچ میسنګ پرسن مشر ماما قدیر تر مخه د به درکې کسانو شمیره 2500 ته رسیدلې ده. د به درکې کسانو د حقوقو کارمند امنه مسعود چنجوړ دیو سره خبرې کی وای ته هر سیمه او فرقه خلک په زور به درکه کیږي.
کوئی بھی جو زیادہ سچائی سے بولتا ہو، اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہو، یعنی کہ جو بھی حکومت کی نریٹو سے اختلاف کرے گا اس کو جبری گمشدہ کیا جا سکتا ہے.
سو کم چی رشتیا وای ته جمهوریت خبره کوي او په ازادي سره خپل دغه فکر سرګندونه کوي چې د حکومت سره اختلاف لري نو هغه په زور به درکه کولای سي. پښتون او بلوچ که خپل د حق خبره کوي، هم دغه رنګ سندي پنجابی کچری څغښتنی لري او د حکومت نوې خوشی نو به درکه کولای سي. دغه به درکه خلکو د حکومت د پاره ژغره برسیره کوونکې د بشري حکومت کارمندان، وکیلان او جرنالیستان هم زورول کیږي او به درکه کیږي. د بشري حکومت تنظیمونه دریز لري چې د خلکو به درکه کی د فوج لاس دی. لاهور شار کې د بشري حکومت فعالی او مشر وکیلی اسما جانگیر په یاد کې راجوړ شوی دستوري ته وینا کې شریکوالو د پاکستان فوج او عدلیه کردار سختی نیوکی کھڑی وے. د مسلم لیگ نواز ڈیلی مشر نواز شریف ویلی وو
اگر سوال کرنے والے کی زبان کھینچ لی جائے تو اس سے مسائل تو حل نہیں ہوتے.
کچری پشتنی کون کی جب و تڑل سی نو ددی سخا دا ہے و سنجی نسی ہوارے دی. پشتنی کون کی بے درکہ کیجی، زورول کیجی او وجل کیجی. دا دا سنجو دا ہواری دا پارا با طولو تا یوزائی کی دلوی. پشتون شخورنی غرزنگ چی پا غشتون کی یہ لویا غشتانا بے درکہ کسان خوشی کول دی. اما شر منظور پشتنی دا دا دستوری سرا وینا کی غشتانا وکڑا بے درکہ کسان دی عدالت تبران د کرسی کچری څوک تورن وی د عین تر مخه د سزا ور کرسی او کچری څوک بی ګنا دی نو خوشی د کرسی. بل پلو ته د اطلاعاتو وفاقی وزیر فواد چودری په تیرو ورځو کې ویلی وو د فوج پس اوس عدلیه هم د خپل ګټو تر لاسه کولو د پاره په نقشه کیږي. د ستری محکمې په حکم کال 2021 کې به درکا کسانو د پلټنی کمیشن جوړ کړی سوی وو چې د کال 2021 سپتمبر د ریپورت تر مخه یا 3998 کسانو په اړه معلومات تر لاسه شوی دي. د بشري حقوقو کارمندان وایي کمیسن د بی درکه کسانو په لټونه کې پاتر هغلې دي. د دغه کمیسن اوریدنی پټي ساتل کیږي. وکیلان او مطبوعاتي غړو ته په اوریدنو کې د ګډون اجازه نه ورکول کیږي. دا تور هم لګول کیږي چې بی درکه کسانو د پلټونو او د دوی د کورنیو د غمخوري د پاره جوړ کړی سوی دغه کمیسن داسې ښکاري چې د حکومت ویان دي، ولې چې د بی درکه کسانو د کورنیو سره داسې رویه ساتل کیږي لکه دوی چې جرم کړی وي. نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل د یو رپورټ د لارې تیر ورځ غوښتنه کړې وه چې پاکستانی چارواکي باید د جبري ورکېدو ناوړه کاروایی پای ته ورسوي او د بی درکه کسانو کورنیو باندې د دغه عمل ویجاړونکو اغیزونو په اړه تفصیل ورکړي. د دغه رپورټ تر مخه بی درکه کسانو په اړه که هم د 1980 د لسیزې راهیسې مقدمه درج کیږي، خو دا عمل په 2001 کې د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې د پیل راهیسې د پاکستان د استخباراتي ادارو لخوا د بشري حقوقو مدافعین، سیاسي فعالین، خبریالان او زده کوونکو په ضد په منظمه توګه کارول کیږي او د سلګونو بی درکو کسانو په اړه خو معلومات هم تر اوسه نشته. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. دستر محکمه پخوانی مشر قاضی سره تړلې یو اډیو کلیپ جاری کوون کې خبریال احمد نورانی داوا کړی ده. د امریکای فرانزیک ادارې هم تصدیق کړی دی چې دا اډیو په کوم کې ثاقب نثار پخوانی وزیر اعظم ته هر حال سزا ورکولو خبره کوي جعلی نه دی. وزیر اعظم عمران خان دا اډیو سکینډل د پاکستان په عدلیې یو برید ګرځورې دی. اورنګزیب خان پی یو رپورټ وړاندې کوي.
د ستر محکمه مشر قاضی ثاقب نثار د ټلیفون د لارې یو آڈیو سکینڈل راوستون کے صحافی احمد نورانی دعویٰ کرے دا یو امریکائی فارنزک ادارے ہم تصدیق کرے دے چے دا آواز جالی نہ دے. وزیر اعظم عمران خان دغه آڈیو سکینڈل پا عدلیے یو برید گرزولے دے. خبریال احمد نورانی چوڑان دیے دا پوزو پخوانے جنرل او پاکستان چین اقتصادی رہدارے منصوبے پخوانے مشر لیفٹنٹ جنرل عاصم سلیم باجوا پا بار حیوادونو کے دا ملینونو ڈالرو کاروبار خبر ہم ورکڑے وہ یو بل خبر کے دوی دا پخوانی مشر قاضی ثاقب نثار مبینہ آڈیو کلپ خپل په پاڼه خور کړی دی. په کوم کې ثاقب نثار پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د دوی لور مریم نواز ته هر حال سزا ورکولو خبره کوي. پخوانی مشر قاضی ثاقب نثار دا خبر رد کړی دی، خو تر اوسه یې نه دی ویلي چې دا خبر به عدالت کې چیلنج کوي او کنه. نږدې ورځو پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم د بشري حقوقو فعال او وکیل اسما جانګیر په یاد کې را جوړ شوی غونډې ته وینا په وخت د پاکستان د عدلیه په کردار تنقید کړی وو.
اور من پسند ججوں سے اپنی مرضی کے فیصلے یہاں لیے جاتے ہیں، ڈکٹیٹروں کو لیجیٹیمیسی یہاں ملتی ہے.
پخوانے وزیر اعظم نواز شریف وئی دلتا قانون او دستور ماتی کی عدالتونه ماتول شي او د خپل خوخه فیصله د قاضیانو له ذریعے کیږي. هم دغه غونډه کې د ستر محکمې موجوده مشر قاضی جسټس گلزار هغه ټول تورونه رد کړی وو چې عدلیه په فشار لاندې کار کوي او ویلی وو پاکستان کې عدلیه خود مختاره ده. اسما جانګیر کانفرنس کې د عدلیه په کردار دغه تنقید داسې حل شو دی چې سور زوڼان د ګلګت بلتستان په خوانی مشر قاضی رانا شمیم یو حلفیه بیان کې ویلی وو نواز شریف او د لور مریم نواز ته کال 2013 انتخاباتو نه وړاندې ضمانت نه ورکولو لپاره د دوی مخامخ پخوانی مشر قاضی ثاقب نثار لاندې عدالتونو باندې فشار اچولی وو. یو ځل بیا پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی میڈیا سره خبرو په وخت غوښتنه کړې ده چې د ټول معاملې تحقیقات دوشي.
کیا یہ آڈیو درست ہے؟ کیا افیڈیوٹ میں جو باتیں ہیں وہ درست ہیں؟ اس کی تحت تک پہنچنا بڑا ضروری ہے، بڑی خوفناک باتیں ہیں.
شاید خاقان عباسی وی دا رانا شمیم بیان او آڈیو کلپ تحقیقات ډیر ضروری دی ځکه چې دا ډیر خطرناک خبره ده چې یو مشر قاضی دغه شان سیاسي مشرانو پر ضد د چاپامینه فیصله ورکوي. وزیر اعظم عمران خان د خطرونه او سکینډل په عدلیه یو برید ګرځولی دی. رپورټونو تر مخه د خپل ګوند مشرانو یوې غونډې ته وینا په وخت وزیر اعظم عمران خان حکومتي وزیرانو ته امر کړی دی چې ولس دې دینه خبر کړي چې مسلم لیگ په عدالتونو د فشار اچولو او عدلیه بدنامولو یو تاریخ لري. د وکیلانو مرکزی سازمان پخوانی مشر حامد خان ویلی دی په چیف جسټس تور لګول یو سنجیده خبره ده. اوس ثاقب نثار ته پکار دی د دې تورونو وضاحت ورکړي او یا بیا دا په عدالت کې چیلنج کړي. حامد خان وی د هر څه تحقیقات ډیر ضروری دی. ثاقب نثار دا خبرونه غلط ګرځوي، خو هر حال د دې تحقیقات پکار دي. او اوس موجوده مشر قاضي ته پکار دی د دې نوټس واخلي، ځکه ک چری دا خبره نخ کار کیږي نو دا به د عدلی بدنامي وي. وړاندې اسلام آباد های کورټ یو قاضي جسټس شوکت صدیقی په ښکارا ویلي و استخباراتي ادارې د خپل خوخي فیصلو د پاره په قاضيانو فشار اچوي. دغه بیان پس سپریم جوډیشل کونسل دا قاضي د خپل سوکېنه لري کړی وو. پاکستان مسلم لیگ مرستیال مشر مریم نواز هم استخباراتي ادارې آی ایس آی په خوانی مشر جنرال فیض حمید باندې دا تور لګولې وو سیاست کې مداخلت کوي او موجوده حکومت مخالفینو پر ضد د عدالتونو استعمال کوي.
د وایس اف امریکا د ریډیو دی. اسلام آباد های کورټ د حکومت لخوا د سوشل میډیا د څار لپاره نوی قانون باندې اعتراضونه راپورته کړی دي او مشر قاضي اثر من الله وکیلانو، صحافیانو او د انټرنیټ کارکونکو د حقونو فعالین عدالتي مامورین ټاکلي چې دا جاج واخلي. نوی حکومتي قانون تر کوم ملکی دستور سره سمون لري؟ نور حلفی د اسلام آباد نه پیبل چان اورو.
د سوشل میډیا د سار لپاره نوی قانون په ضد خواست اوریدنې په محل اسلام آباد های کورټ مشر قاضي اتر من الله ویل وړاندې د الکترونیکی جرمونو سره تړلی قانون پیکا غلط کارول کیږي. مطبوعاتي رپورټونو تر مخه خواست کوونکي وکیل د سوشل میډیا نوی ضابطو او قانون د جوړښت په عمل اعتراضونه راپورته کړل چې ګنې دې کې اړوند ادارو او تنانو سره مشورت نه دی شوی او دا چې حکومتي چارواکو دوه غونډو وروسته دا اعلان کړی دی. د حکومتي سارنوال دریزو د مرکزی وزیر شیرین مزاری په مشوره کې حکومتي کمیټه د نوې ضابطو په اړه د ټولنیز رسنیو نړیوال ادارو فیسبوک، ټویټر او ګوګل په ګډون دیرش اړوند ادارو سره مشورت کړی دی. د دوشنبه پر ورځ شوه دغه اوریدلې په محل مشر قاضي اتر من الله وکیلانو، صحافیانو او انټرنیټ کارکونکو د حقونو فعالینو باندې ګډ کمیټې یا ایم ایک ایس کورای جوړولو حکم جاری کړی دی. دغه عدالتي معاونین به دا جاج اخلي چې حکومتي قانون او ضابطه تر کوم حده پورې د پاکستان دستور سره سمون لري. مشر قاضي اتر من الله دا سوال هم راپورته کړی د ټولنیز رسنیو د سار نوې حکومتي قانون او ضابطه تر کومه نړیوال معیار باندې پوره خیږي. د بشري حقوقو کارمند او پاکستان کې د رائے د ایزار خوندي ساتلو لپاره جوړ غیر دولتي ادارې میډیا میټرز مشر اسد بیگ عدالتي پریکړه تخپل خبرګون کې صدا سوایي.
بلکہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہماری اسٹیٹس جو ہیں یا ہماری جو گورنمنٹس ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے، ہمیں ہارم سے بچانے کے لیے کیا ان کے پاس اتنے ٹولز ہیں کہ وہ سوشل میڈیا کمپنیز کو اکاؤنٹیبل کر سکے.
اغول دایو خمو کنه چې حکومت نړیوال ادارې او د مدني ټولنې فعالین د سوشل میډیا نوې ضابطو په حق لري او شریکه تګلارې جوړ کړي. خود اسد بیگ په خبره ده تر هغه څخه ګټه نه لري تر سوچ د پاکستان حکومت نړیوال ادارې د دې پابند نه کړي چې دوی به هم د پاکستانی صارفینو حقونه خوندي ساتي. اغه زیاته کړه څنګه چې یورپ کې دغه نړیوال ادارو باندې د اولس ذاتی ډیټا او نور معلومات عام کولو په سر جرمانې لګي، هم دغه شان د پاکستان حکومت ته هم نړیوال ادارې جوابدهی جوړول پکار دي. تیر کال د مرکزی کابینې لخوا ډیجیټل میډیا سره تړلې قانون منظوریدو په ضد د انټرنیټ د حقونو فعالینو نړیوال کمپنیانو سخت برګون مخې ته راغلی و. داغی روستو سخت کال اکتوبر میاشت کې مرکزی کابینه د نوی بدلونونو سره قانون منظور کړی دی، خو دې باندې هم اعتراضونه لرلی شي. دغه قانون د لاندې نړیوال کمپنیانو پاکستان کې د دفترونو پرانستلو او پاکستان حکومت ته وینا کوم آنلاین مواد لری کولو پابند کړی شوی دی. که څه هم مرکزی حکومت دریز لري چې د نوی قانون د لاندې د پاکستان د اولس د رای د اظهار حق خوندي ساتلی شوی دی، خو مخالف سیاسی ګوندونه او د انټرنیټ د کارونکو فعالین دا ير لري چې حکومت د ملکی ګټو او ادارو د سپکاوي او فاش مواد سره تړلې ضابطې د خپل سیاسي مخالفینو په ضد کارولی شي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي پولیس زیاتره د نامعلومه کسانو په ضد مقدمه درج کوي، خو پولیس وایي خلک دې په مقدمو کې کسان ونوموي. پولیس به یې په ضد کاروایی کوي او د قانون منګلو ته به یې راکش کوي. نور حال پی د ډیوه خبریال عدنان بیټنی ناورو.
د قبایلی ضلع شمالي وزیرستان پولیس مشر عاقب حسین وایي صف امریکا ډیوه سره په ځانګړي مرکه کې وویل، په شمالی وزیرستان کې چې کله نه پولیس نظام راغلی حالات پکا بوکې دي. او وی ویل خلک دې مقدمه درس کوي، پولیس به پرزت کاروایی کوي او په جرمونو کې ککړ کسان به عدالت ته راکش کوي. د پولیسو مشر دا خبره په داسې حال کې کړي چې د علاقې خلک د ناامنۍ او هدفي وژنو مخنیوي غوښتنه کوي. پښتون ژغورني غورځنګ وایي د ضرب عصب عملیاتو څخه راپه دیخوا د علاقې 413 کسان هدفي وژنو کې وژل شوي. او د شمالي وزیرستان د ځوانانو تحریک یوت اف وزیرستان وایي سږ کال تر دې مهاله نږدې 65 کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي، چې پکې 15 زنانه هم شامل دي. دوی زیاتوي تر اوسه په ایوا پیشه کې څوک پولیسو نه دي معلوم کړي چې د چا لخوا په هدف کړی شوی دی. د پولیسو مشر عاقب حسین اویل دا ټولې پیشې هدفي وژنې نه وي، خلک خپل دښمنو کې سره وژنې وکړي او بیا مقدمه کې کسان نه نوموي او هغه د هدفي وژنې نوم ورکوي. هغه زیاته کړه تیر کال دوی سره درشه وي هغه مقدمه چې کسان پکې نومول شوی وو، پولیسو 80% بریا پکې ترلاسه کړي او سرش کالی تر دې مهاله 15% کامیابی ترلاسه کړي او دوی ته په مقدمو کې نومول شوی کسان عدالت ته راکش کړی شوی دي. زیاته کړه خلک دې مقدمه کې کسان نوموي، دوی به پرزت کاروایی کوي. هغه وویل دغلته خلک یا مقدمه نه درج کوي او یا بیا کسان نه نوموي او نه معلومه کسانو پرزت مقدمه درج کړي چې لواجی پولیس ته کاروایی کولو کې لوی خنډ وي.
هغه بقیده کار کوي، شپې پیټرولینګ کوي، ورځې پیټرولینګ کوي، بالکل څوک راپورټ کوي هغه بالکل نیول کیږي. دومره تا ته وایم چې موږ د اریسټ د 2019 80% نو دا بالکل عدالتونه جیلونو کې خل پراته دي. ټارګیټ کلینګ زیات نه دی، نومینل دی او ډیر پکې انیمیټی کیسز دي.
د شمالي وزیرستان د پښتون ژغورني غورځنګ فعال ادرامان چې تیر کال تر ملک رئیس خان په هدفي برید کې ورال شو وایي د تر د وژنې یو کال پوره شو، پولیسو سره مقدمه د نامعلومه کسانو پر ضد درج شوی، دوی کومه شخصي دښمنۍ هم نه لري چې څوک په دغه مقدمه کې ونوموي. هغه وویل دوی تر اوسه دا هم نه ویل کیږي چې د هغه په مقدمه کې څومره پرمختګ شوی.
نامعلومه میز زکه درج کړی دوی چې مشته ترنځ پر د دوی قاتل می نه ذاتی چا سره شخصي دښمنۍ لري او نه کیمه وسلواله ډلې د پراپا غاړه وخصي دوی ترنځ پر د پکې څه اس پرمختګ نه شوی. اوس حکومت مشته سره باور نه دی کړی.
عاقب حسین وایي د داسې کیسو پیښو کې نه څوک گواهی کوي او نه دوی سره پټ معلومات شریک کوي، نو پولیس ته بیا لوی خنډ دی چې په دې اړوند معلومات څرنګه راغونډ کړي.
گواهی خو بالکل 0% دی، نه رپورټ کې نه گواهی کې. پولیس باندې خو په اسانه فرشتي نه نازل کیږي چې راغه ته پته ولګي چې دا بلنکی دا کار کړی ویلي چې دی مدعي رپورټ نه کوي، مدعي لب کو شي نه کوي، د گواہی نه کوي. نو د مشرۍ کې خداغه مسائل خو بیا وی
ادرامان وای تر اوسه څومره هدفي پیښ شي په ایوه کې څوک لنی معلوم کړي شوی. هغه زیاته کړه ضرب عزب عملیات ورسته ټول وزیرستان کې د امنیتی سرتیرو چیک پوسټ دی، پولیسو نظام پکې پرځای کړی شوی، خو بیا هم په علاقې کې په خلاص پړ خلکو ته د غواش پاڼې ویشل کیږي او هغه بیا عملی کیږي. هغه ویل دوی پښتنه کوي چې دا خلک پر وړاندې ورځ وژنې وکړي بیا څرته وتیشتي
خاموشي دوی تر وسه پر اس کله دوی دا په غوته کړند چې دا کس میژونی پرزلیز جاری کو یا عدالت ته پیش کو چې دا کس د دغه کس په قتل کې ملوث دی. تر نن ورځې پر اس پرمختګ د دغه خلکو په گرفتاری شو چې اس ته نه دی راشي. پولیس کوشکن د حکومت نه کوي چې دا زراور څوک دی چې دا داس په چی کوشینه روسي.
د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر ویل دوی د خلکو د اسانتیا لپاره په علاقه کې د پولیس ته خبرتیا نظام پرځای کړی او د کومې باندې پیښې وروسته د ځایي خلک پولیس سره وړیا په 15 یا یو 15 رابطه نیسي. پولیس په فوري ډول موقع ته ورځي او په سمدستي ډول بکاروایی کوي. عدنان بیٹنای دیوا شمالي وزیرستان.
دا وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی. په چمن سهدی خار کې عادي خلکو شناختی کارت ورکون کې ادارې نادرا د چارواکو په دغه احتجاج کړي او غوښتنه کوله چې په چمن بارډر پاکستانی چارواکي شناختی کارت غواړي او په چمن نادرا کې د دې شناختی کارت نه جوړیږي. او د چمن دلی مرستیال کمشنر وی ویډیو ته ویلي چې په چمن کې نادرا واحد مرکز دوی د نادرا اعلی چارواکو ته ویلي نور مرکزونه خلاص کړي د هغې پس دغه ستونزه حل کېدی شي. نور حال پې د نعمت الله سرحدي په رپورټ کې وره.
په چمن سرحدي ښار کې ځای خلکو د حکومت پاکستان څخه غوښتنه کړې ده چې قانوني اسناد درلودو باوجود قومي شناخت کارت جوړول په مخ کې د خندان لري کړل سي. پر چمن پل او پر لوی لارو باندې موجود چک پوسټونو باندې چارواکي شناخت کارت طلبي خو څکله دوی دغه قومي شناخت کارت جوړولو هڅه کوي. په چمن کې نادره عملای بیا ځای تنګوي او پر معمولي پوښتنه صحیح جواب نه ورکولو باندې دوی شناخت کارتونه ور بلاکي. د چمن د نادره د مرکز مخته سره غونډه شوې د سیمې دغه خلکو د خپلو مشکلاتو په اړه ویډیو ته نور دارنګ وویل.
منم محب الله راست شپ سبا کې د دې ټوکنه ملاويش د پیسو په لالچ کې په کرپشن 45 ټوکنه د تجارت په لحاظ ملاويش نو زموږ دلته د چمن د مشران څخه دا غوښتنه ده چې دا فساد دې زوره کې موږ خلک دې ته ډیر مجبور دي د بارډر د کاروبار پیسد کې چې هله تم د شناکار په مسله کې ډیر تنګو ده کول کیږي
اورنګزیب زما د مشکلات زما شناکار جمع سعودي نن سم دلې جمع سعودي په ندرای میسج ماته کوټ پر موبایل راکړی دي شناکار ټوکن زو لرالم دلته وسله واري نه ملاويش افسران نه خلک ډیر ترنيست افسر اوس واښ ټوکنان ولا نه درغلی
مانم جان محمد پر بارڈر باندې پرداش نه رکھاړ باندې مشکل دي زما لوکل ثابت کړ ته چمندي پلار نکمې ده چمندي او زما دات مستقل پته چمند خالی موجوده پته کراچي کې لیکل چې ما کم ټیم کاروبار کاوي و زه دا پته نسم چنچواله زه به ځن کراچي هغه سر سر نه خلاصي چې غول زوار سم
عبدالمنان دي زما زنان یو شپې د لی ورته کوي چې ورل راشي د لالام ورته ناش ټوکنان مخلق ترکیه غالته پر خرچي پر کورونا پر لاس پر ولز بجرا وز د لی بیا ټوکنان دي کاټي یو بند لی وشنخت کارتون ور جمع کی مردالی ورته ناشبی مورته کړی جواب تا کیږي زم راځم
من محمد علی دا و ګردا سبتون داغه باوجود مات کار نه ملاویږ سندراله د نن ورسم وای و ورس ټوکن نه وړم څو څو ز سپارښتون لرم
دغه شنه د کارت ورور شه پر د یو زړه داخل کړی راغلی دی دا نور دوه دمه داخله کو ور برته وسو چې دا سی په مابین دا نور دوه درې یو مخته پاتې دوه و شاته پاتې دا ول جوړ شوی دا د وسو غوړه تم ځک فرضونم دا را سره شنه کارت مل سره ته چور ته دم را سره دی نه دا کی
دا د خلکو دغه مشکلات په اکل څکل د چم د نادرا د چارواکو څخه د پښتلو هڅه وکي خو هغه څه ویلو څخه ډډه کول وی ویل چې موږ ته پر میډیا باندې د خبرو کول اجازه نسته بیا د چمن د زید مرستيال کمشنر جمعادات خان مندخیل څخه وپښتل نو هغه وویل چې په چمن کې د نادرا نور مرکزونو د پرانستلو غوښتنه د اعلی چارواکو څخه کړې ده
دلته د دوی سره کم سټاف سي موجود دي هغه کم دي او د دوی انفراستراکچر هم کم دي په دې باره کې موږ بالا فدرل ګورنمنت پروونشل ګورنمنت دواړو ته اپروچ کړی دي لیټر زم لیکلې دي ډیجی نادرا سره خبر کړی ده نو هغه دا کمټمنټ له موږ سره کړی دي چې ان شاء الله ان قریب موږ چمن ته یو بل نادرا سنټر ورکو او په دې کې به د نادرا دا کوشش وی کم جنون خلک دي چا حق جوړی شناختی کارت د اغوش شناختی کارت زر تر زر ور جوړ سي
خو د چمن ځای خلک بیا وایي چې دغه یو د نادرا په مرکز باندې زیات راشوي بیا د نادرا اداره موبایل وین نظام په حال کې سپلیر لور سمو کې پرتو خلکو ته پر کوشش کارتونه ور جوړ کړل سي خو نادرا اداره هم دغه سہولیات سمو او د خلکو ته نور کوي نعمت الله سرحدي وی وی دیوا چمن
دا وایس اف امریکا دی ریډیو خبری خبرونه ده اوس وخت شوی د یو اداري چې امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي وړاندې کوم کې د همکار مختار خلیل
د برازمي امریکا د ملکونو تنظیم او اي اس په یو اواز یو قرارداد منزور کړی دی په دې کې نیکاراګوا کې ورس په زیاتی خرابیدونکو سیاسي او د بشري حقوقو په حالاتو او د نیکاراګوا د حکومت لخوا د انتخابي عمل د تالا تر غکول په کوششونو فکرمندي ښکارا کړی شوې ده د اکتوبر په شلم تاریخ منزور کړی شوی قرارداد کې د صدارتي امیدوارانو او د سیاسي قیدیانو د خوشی کولو غک شوی دی او د نیکاراګوا حکومت ته په کلکه سره ویلي شوی دی چې انتخابي اصلاحات نافذ کړي د صفا او د آزاد انتخابونو کې دوه اجازه تی ورکي او دا لوز دیو کې چې کله ضرورت وي نو د برازمي امریکا د ملکونو د تنظیم د منشور او د امریکای د سیمې د ملکونو ترمنځ د دسخت شوی جمهوریت منشور مطابق با نور اقدامات هم کوي چې پکې د او اي اس د لوی اسمبلی یو 15 باقاعده اجلاس ته د 8 نومبر د انتخابونو جال اندازا پیشکول هم شامل دي او اي اس خپل دا قرارداد په نیکاراګوا کې د صدر اورټيګا او د هغه د نائب صدر کورودانی د روزيريو مريلو د حکومت د ډيري مدينه د بشري حقوقو د خلاف ورزو کې دورستو منجور کړي دي د دوارو د خپل حکومت په زور په اولسي مشرانو صحافيانو او سیاسي مخالفینو باندې د زور ظلم یو مهم شروع کړي دي د نیکاراګوا په سونو خلک په سیاسي بنیادونو په جیلونو کې اچولې شوې دي او د یو لک نجات نور خلک د ملکا تختیدلی دي د نیکاراګوا حکومت په اگست کې په جمهوریت طریقه د کیدونکو انتخابونو امیدونه هغه وخت لا ترغه کل کلی چې د ملک لوی مخالفه سیاسي پارټي په انتخابونو کې د برخې اخیستو د پاره نا اهله وګرځولا د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن د بریاځمي امریکا د ملکونو د تنظیم د او اس د منزور کړي قرارداد ستاینه کړی دا او دا خبره په ګوته کړی دا چې په دې کې د تنظیم د غړو ملکونو لخوا د صدر اورټيګا او د نائب صدر مریلو د غیر جمهوریت انتخابي عمل او د روان زور زیاتی په سختو ټکو کې غندنه شوې ده د تنظیم د پاره د امریکای مستقل استادی برادلی فریډن خپل یو بیان کې ویلي دي چې د دې قرارداد منځوري صدر اورټیګا او نائب صدري مریلو ته په صفاټکو کې دا پیغام دی چې د دوی کارونه نور د زغملو نه دي. په کال 1901 کم اتیایم کې د امیر حکمران د سموزا د حکومت په نسکورولو کې د اورټیګا نږدې ملګری او مشهور ناول نگار سرګیو رامیریز هوانا ټایمز ورځپاڼې سره خپل یو تازه مرکه کې ویلي دي چې اورټیګا په تاریخ کې ځان له یو انقلابي مشر نوم ګټلی شو، خو اوس به د یو غدار په نامه یادولی شي. رامیریز دا وخت په سپین کې د جلاوطنۍ جون تیری.